کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته بیا هم زه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. په دې خبرونه کې د لوګر خنړی پیښې ته د افغان چارواکو تون خبرګون.
دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد ده؟
د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو نن لس کاله پوره سو. په دې لس کلونو کې په سیمه کې د القاعده شبکه په کومه بڼه او ځواک پاتې ده؟ د نړیوالو چارو شنونکي وایي
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده، او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده.
قرغیزستان او تاجکستان له لنجمنی سرحدي سیمې څخه خپل ځواکونه شاته کوي. په افغانستان کې به د دایره یا دری د لرغونی دود په اړه ووري.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وحال کیږي.
دوه اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه حمله رو خلومړی خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکه. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قمندان خبرداري. لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې شپږ سل څلور جنایي دوسیې څېړلې. او امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیاتې خپرېدا له کبله له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډزو وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان یو وار بیا خبرداري ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک ځواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر په یو ویډیوي پیغام کې چې د امریکایي ځواکونو ویندوی سونی لګیت پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ، ویلي پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروتنه وي.
We have the military means.
موږ پوځي وسایل لرو چې د ائتلاف د قواو پر ضد هر ډول حمله ته ځواب ووایو، او همدارس داسې پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پر وکړو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویندوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر پرون ماسپښین ډز وسوې، خو مرګ ژوبله او تاوان یې پېښ نه کړ. د دې برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر پرون د می په لومړۍ نیټه پیل سو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې یې په پوځي برخه کې شپږ سو څلور جنایي دوسیې څېړلې دي. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا قضیه د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څېړل شوې ده.
دا
شپږ سوه څلور قضیې په ټول افغانستان کې پیښې سوي، ثبت سوي او غور پرې سوی دی. په دې قضیو کې د قتل، غلا، اخلاقي جرمونو، مخدرو موادو، ترافیکي جرمونو، اداري فساد او نورو مواردو په شان قضیې شامل دي چې د افغانستان په قوانینو کې جرم ګڼل کیږي.
د پدې اړه چې د دغو قضیو په تړاو څومره کسان نیول سوي او یا سزا ورکړل سوي څه ونه ویل. د غزنی والی په دی ولایت کې د طالبانو له لوري د ملي اردو د ډیر شو سرتیرو د نیولو خبر رات کړ. پرون د غزنی د ولایتي شورا یو غړي حسن رضا یوسفی ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو د ملي اردو د وی پوسټ له نیولو وروسته وویشت سرتیر له ځان سره وړي دي. خو د غزنی والی بریټ جنرال سید عمر نورستانی د دې پترس کې چې د طالبانو بریټ تاییدوي، خو د سرتیرو د اسارت ادا ردوي.
د اردو ملي په پوسټ باندې یو څه مشکل را پیدا شو، هغه نو موږ خواتونه هم میرم ته حضور لري بل فعل نه وسره نږدې شوی ور نږدې شوی دي. خبره چې دیش کسان اردو ملي سربازان لا درک دي دا محض درو ده.
لدی جلا طالبان وای چې پرونی په غزنی کې د دوو ټپیانو په ګډون دوه ویش سرتيري خوشی کړی دي. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنوي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید لاره تقریبا په ځان بسیا سوې دي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکی ازادي رادیو ته وویل
من دا خبره چې خود کفایت د چرګانو د غوخي په البته په غوخه کې منګه خود کفایکیږو.
افغانستان اوس د کال 2018 ټونه د چرګ غوښه تولیدوي او لدې سره په دې برخه کې په ځان بسیاینه ته خورا ورنږدې سوي دی. د هند کرکټ د غوړه لیگ سیالیو په دوام نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبېږي. که څه هم په تیرو شپږو سیالیو کې مجیب رحمان او محمد نبی ته د لوبېدو یو چانس ورکړل سوی، خو راشد خان د سن رایزرز په ټولو سیالیو کې لوبېدلی دی او ډېر پام یې ځان ته اړولی. د پورستي مسابقه کې د سیال ټیم درې لوبغاړي وسوځول، خو له دې سره سره حیدرآباد سن رایزرز اکثره لوبې بایللې دي او یوازې یو مسابقه ګټلې ده. سموږ غلازه د ریډیووري امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خورا زیات خبرېدل کبل د رواني ونی د سه‌شنبه ورځ له هند څخه ورتلونکو ته اجازه نه ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جین ساکی وی د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د ادارې په سپارښتنه پریکړه وسوه چې له هند متحده ایالاتونو ته د ورتلونکو کسانو پر سفر بندیز ولګول سي. د سپینې ماڼۍ د ویاندې په وینا دا بندیز په دې خاطر لګول کېږي چې په هند کې د دې وایرس پر مختللې بڼه په چټکه خپرېږي. هند پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا څلور لکه مثبتې پیښې ثبت کړې، چې دا یو نوی ریکارډ دی. تر دې وړاندې په لس ورځو کې هند هر ورځ شاوخوا 3 لکه پیښې ثبتولې. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله حتی خپل اتباع هم استرالیا ته له ورتګ منع کړي دي. د استرالیا د حکومت د پریکړه د بشري حقونو د څار ډلې له انتقاد سره مخامخ شوې ده. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریګ هانټ په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې دا پریکړه یې د استرالیا د خلکو د عمومي سلامتیا په خاطر کړې ده. د دې پریکړې پر اساس سر له سبا دوشنبه حتی استرالیایي اتباع هم اجازه نه لري چې له هند څخه خپل هیواد ته ولاړ شي. د استرالیا حکومت هم از ویلی هغه کسان به چې له هند څخه د نورو هیوادونو لالارې استرالیا ته تللی دي $80,000 جریمه او په 5 کلونو حبس محکوم کړي. د استرالیا د بشري حقوقو د څار ډلې د حکومت پریکړه بې رحمانه بللې او ویلي دي چې حکومت دې د سزا ورکولو په ځای د قرنټین کولو لاره خپل کړي. د خبرونو پای. خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. تفصیل د زاده رادیو پر ویب سټ هم بیا ولستلی سي. پاتمو د زاده رادیو ټکی کام یا زاده رادیو ټکی اورګ ورزو د خبرونی لومړی مطلب ته. افغان چارواکو د لوګر د موټر بم چاودنی په وړاندې خوراتون خبرګون وشوت. د بریچ لشته لژ شپږ وشتانه پکښ وژل سول په پراخه پیمانه غندل سوې دی. طالبانو یې مسولیت لا نه دی منلی، خو افغان چارواکي وایي چې د بریټ دې ډلې کړی. تفصیل په دې راپور کې.
افغان چارواکي چې پرلپسې طالبانو ته د سولې د خبرو بلنه ورکوي، د لوګر د حملې له کبله پر دې ډله توند انتقادونه کوي. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د لوګر حملې ته په اشاره پر طالبانو توند انتقادونه وکړل. وی ویل
د افطار په ساعت کې د طلبه کرامو په سکن باندې انفجار او انتحار کوي. دا کوم دین ده؟ دا کوم جهاد ده؟ د میوان په نړیوال جهاد په حافظانو باندې راکټ ورول جهاد.
وړ مشپه د لوګر په پولي عالم کې په یو موټر بمی بریټ کې لښته لژه شپږ وشتنه ووژل شول او یو څلور لاس نور ژوبل شول. ورشل شوی کسان د ازری ولسوالۍ زده کوونکي وو چې د کانکور د اسماینې لپاره پولي عالم ته تللی وو. د طالبانو په ګډون هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د طالبانو د بریدونو په خبرګون کې تور ولګاوه چې د ډلې د نورو هیوادونو د ګټو لپاره جنگ جاری ساتلې دی. د افغان امنیتي ځواکونو جګړه دفاعي او مشروع وبلله.
او دا د هر دولت مسولیت ده، او کم کار چې مونږ کوو مونږ نه په کم بل هیواد اشغال کړي دي، نه مو په غوي باندې حمله کړي دي، دغه هیواد نه مو غوي ته د دوی دشمنانو ته ځای ور کړي دي. په مونږ باندې یو مستقیمه حمله ده، په افغانستان باندې یو مستقیمه حمله ده، او دا حمله د دې تاریخچه هم ډیره زړه نه ډیره زړه ده. نه یوازې نه ده چې د یوازې طالب پوری محدود ده، دلته یو تعداد هغه هیوادونه چې خپل غواړي چې تاریخي بدل د افغانستان نه واخلي، د یو څه اجیرانی پیدا کړی دي. هغه هم چې نه په سیاست سر خلاصيږي نه په دنیا باندې سر خلاص دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غرض ویل چې طالبان لا هم چاودیدونکي مواد او وسلې له پاکستان راوړي، خو طالبان وایي چې په جګړه کې له افغان امنیتي ځواکونو وسلې ترلاسه کوي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. وی ویل که سوله ونشي د نوی ملسیزي ترخی پیشي به تکرار شي.
لومړی خبره دا ده چې په ټول شمولي سولې ځه حل لارې هر څوک باور لري، خو که خدای مکړه سوله ونشي بیا نو بیل شکه هیچا د هیواد وروستی تاریخ نه دی هیر کړی. نو په داسې حالت کې باید د نړیوالو ځواکونو د وتلو د جدي عواقبو لپاره په ګډه اقدام وکړو. د سولې د ملاتړ لپاره او په هرو شرایطو کې ګډ دریځ ته اړتیا ده، ځکه چې که دا فرصت له لاسه ووت بیا به یې ټول له لاسه ورکړي.
If it is lost.
خود په عین حال کې ویل چې د بهرنوی ځواکونو له وتلو سره پر افغانانو دنیا نه چپکیږي، مګر ستونزې زیاتیږي او له همدې کبله ټول تمرکز په دې دی چې سوله وشي. د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس په دې شک څرګند کړ چې طالبان به سوله غواړي، ځکه چې د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو بېشمېره ځلې ژغ کړی چې خپلې غوښتنې د خبرو پر میز مطرح کړي. وسلوالو طالبانو تیره میاشت د ترکیې د استانبول په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه او وروسته یې وویل تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي، د سولې په هیڅ راز خبرو کې ګډون نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره میاشت اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لن انتخه لاسکاله د مخ خبر هم دی ورځ د امریکایي جنگړو ځواکونه وی ډلې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتابات کې وژه. تر هغه څو کال وروسته امریکایي چارواکو ویل چې په پاکستان او افغانستان کې القاعده ډله ځپلې ده. د پاکستان حکومت هم وایي چې القاعده ډله یې ختمه کړي، خو پر دې سربېره په هغه وخت کې پاوز وخت په وخت د القاعده ډلې د غړو وژلو او نیولو ادعا کوي. د اسامه بن لادن تر وژنې لاسکاله وروسته اوس القاعده په سیمه کې په کوم شکل او ځواک موجود ده؟ همدارس په داسې وخت کې چې امریکا له افغانستان سره تیری باسي، آیا هغه د افغانستان او پاکستان ته ګواښ پېښولای شي؟ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال په دې اړه یو تفصيلي راپور لري چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په شخ پیلېږي.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, پاکستان.
دا د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما وینا ده چې لنن لس کال مخکې د القاعده ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن د مړینې پر وخت کړی و. اوباما د 2011 زیږیز کال د مې پر 2 د خیبر پختونخوا په ابتابات کې د عملیاتو پر مهال د بن لادن د وژنې اعلان وکړ. د پاکستان د هغه وخت ملکی او پوځي مشرتابه پر خپل خاور د امریکایي ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو انتقاد وکړ چې لوجه یې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات تر ډیر وخته ساړول. دا هغه وخت و چې امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بي پيلوټ الوتکو لارې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون نور کورنی او بهرني وسلوال پنهخه کول. د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د استخباراتي او امنیتی چارو څېړونکو او د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل په 2019 کال کې په یو مقاله کې ویلي ول چې په 2009 کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل استراتیژي کې په پاکستان کې د القاعده ډلې ماتولو ته لومړیتوب ورکړ او د بي پيلوټا الوتکو بریدونه زیات کړل. ریډل زیاتوي چې په 2011 کال کې په ابتابات کې د بن لادن تر وژنې څلور کال وروسته، یعنی تر 2015 پورې، امریکا وتوانېده چې د القاعده مرکزی برخه ماته کړي او هغه وسلواله ډله خورا کمزوري کړي. خو د اسامه بن لادن تر وژنې یو لسیزه وروسته القاعده په پاکستان او افغانستان کې په کوم شکل کې موجوده ده او څومره ځواک لري؟ عبدالباسط د سنگاپور د نیانګ تخنیکی پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو په څانګه کې د ترهګرۍ چارو څېړونکی دی. د ریډل سره هم نظر دی او وای په 13 لسیزه کې د القاعده پر وړاندې پوځي اقداماتو نتیجه ورکړي.
د سازمان په توګه ډله خورا کمزورې ده او د دې لامل یوازې د بن لادن وژنه نه ده، بلکې د القاعده د مشرتابه تقریبا ټول غړي په ډرون بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وژل شوي. نو د سازمان په توګه القاعده ډیره کمزورې ده، د مشرتابه خلا لري یا واغیزناک مشر نه لري. خو دویمه خبره دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده د مرکزی برخې پرتله د نړۍ په نورو ځایونو کې د القاعده څانګې اوس مهال پیاوړې دي.
د کابل د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز د مشر مرستیال او څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي په القاعده ډله کې د مشرۍ پر سر لانجې دي او خورا کمزورې ده، خو په افغانستان، پاکستان او جنوبي اسیا کې ځایي همکاران لري چې په وسیله یې اوس هم د حملو ورتیا لري
یو ګروپ چې پیدا شي د دې ختمېدل لمین جوړل کلې شکل باندې دا یو ډېر ممکنه خبره ده د کم ګروپونو راځي پیدا شي چې اړول په کلې شکل مکمل شکل د لمین دتلې القاعده سامو بن لادن د مارک خبرسته په دې کې د رهبری ستونزې را پیدا شي دي د یک شک نسته چې په رهبری باندې جنجال وشي څوک باید رهبر شي ما تحلیل دا دی چې افغانستان کی بالخصوص خارجی مشران تمسیب دی افغانستان سے خوفل دی مگر اگر افغان امکاران چی کم دیا پا کم پاکستانی امکاران چی دیا بیان دنوری واز آغی وسم فعال نو زما فکر دا دی چی القاعده مطلق شکل باندې د منځ نه تللی او لا هم د دې صدر لدی چی عملی وکی
د پوهانو د نظرونو برعکس د پاکستان حکومت او پوځ وایي په تیرې ول سیزا کې د القاعده په ګډون ټول وسلوال ډلې ختم کړی دي د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د روان کال د جنوري پر 11مه پر اول پینډی کې خبری غونډې ته وویل د پخوا پرتلا وس په پاکستان کې هیڅ طرحه ګره ډله تنظیمي جوړښت نه لري د ویل چې هیواد د دوو لسیزو په موده کې القاعده ډله وځپله
گزشتہ 20 سالو کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی
پتی روشلو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد بریالي جګړه وکړه او د یو مسول یا ذمہوار هیواد پتو گئے ځان ثابت کړ په عملی ډګر کې مو تر 1200 زیاتو فوزی عملیاتو په وسیله هر ډول ترهګر تنظیم ختم کړ او تر 3000 زیات ترهګر مو وجل په قانوني میدان کې مو د سخت دریځي او ترهګرۍ ختمولو لپاره نه ایوازي قوانين جوړ کړل بلکې له ایوي جامع کړنلارې سره سم مو د هغو سازمانونو پر وړاندې اقدام وکړ د نړیوال امنیت د هڅو په لړ کې مو د القاعده ډلې تر 1200 زیات ترهګر ونیول او وجل او تر اویاو زیاتو هیوادونو سره مو استخباراتي معلومات شریک کړل
هلته په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو او څېړنو مرکز د 2000 زیږیز کال رپورت خي چې په پاکستان کې امنیتي ځواکونه اوس هم وخت په وخت د القاعده ډلې مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات کوي ل رپورت سره سم تیر کال پاکستانی امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال د القاعده او په جنوبی آسیا کې د دې ډلې د څنګه درې مشکوک وسلوال ووژل او نه مشکوک غړي گرفتار کړل د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر شهریار خان چې د ترهګرۍ پر موضوع څېړنې کړې دي دریز لري چې القاعده ډله اوس په سیمه کې د یو جنگي پر ځای فکری او نظریاتي سازمان په توګه موجود ده
فکری تنظیم په تور مخې ته راغلی دی چې هغه نور ګروپونه نور تنظیمونه هغه باندې اثر لري او هغوی انسپایر کوي او په خپل هغه سره فعال ده او القاعده په هغه توګه باندې یو خطر پاتې نشوله کوم چې دا مخکې یو خطر و خو بهرحال دا موږ نشو ویل چې هغه خطر تک مکمل تو پورې ختم ده
عبدالباسط هم منی چې القاعده ډله په پاکستان او افغانستان کې پر وسلوالو ډلو نظریاتي نفوذ لري خو نو موړی وایي د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف سره د ژمنو لوجې پاکستان اړ شو چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې پر جنگیدونکو ډلو لکه لشکری طیبه فشار زیات کړي د دې په فکر اسلام آباد په خپل پوځي تګلاره کې بدلون راوستي چې لوجې په کشمیر کې د جنگیدونکو ډلو مشران په سیمه کې له القاعده سره ملګری شول د امریکا حکومت وايي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لوجه وس القاعده ډله سیمې ته لوی ګواښ نشي پیښولی همدا یو لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن په اپریل کې اعلان وکړ چې د 2020 زیږیز کال د سپتمبر تر 11مې به ټول سرتیری له افغانستان وباسي تر دې اعلان شاوخوا دوه اونۍ وروسته نوموړي د اپریل پر 28مه ماخوستن مهال د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې خپل دریځ تکرار
کړ The terrorists attacked us on 9/11.
موږ د هغو ترهګرو پر ضد افغانستان ته لاړو چې پر موږ یې د سپتمبر پر 11مه برید کړی وو. موږ له اسامه بن لادن سره حساب وکړ او په افغانستان کې مو د القاعده د ترهګرۍ ګواښ کم کړ. د شلو کلونو تر میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت راغلی چې موږ خپل فوجیان کورتستان
کړو.
بایدن البته زیاته کړه چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش ډلې اوس هم په یمن، شام یا سوریا سومالیا او د افریقا او منځنی ختیځ په نورو ځایونو کې فعال دي خو د ولسمشر اعلان د هغه هیواد ځنې پوځي مشران او د چارو پوهان اندېښمن کړي دي په منځنی ختیځ کې د امریکا یو پوځي مشر جنرال کینیت مکنزی د اپریل پر 28مه د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د افغانستان د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو لوري تر خپل کنټرول لاندې سیمو د ساتلو وړتیا په اړه اندېښنه وښوله شنون کوي اصلي ستونزه دا ده چې طالبان لا هم لال قاعده سره اړیکی پالي دا هغه تور دی چې د امریکا ځنې فوجي او استخباراتي او افغان چارواکو هم څو ځلې پورې کړي، خو طالبان وایي د 2000 زیږیز کال په فبروري کې له امریکا سره کړي موافقې ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به هیڅ ترهګرې ډلې ته د نورو هیوادونو پر وړاندې کارېدو ته پرې نګدي. د ترهګرۍ چارو څېړونکی عبدالباسط وایي طالبان له القاعده سره اړیکې نه پرې کوي، نو ځکه ویره لري چې که نړیوال سرتیري له افغانستانه وځي نو القاعده هغه هیواد او پاکستان ته ګواښ پېښولی شي.
که هغوی له القاعده سره اړیکې پرې کول نو تر اوسه به دا کار کړی وي. تاسو د امریکا او طالبانو موافقې ته وګوري، طالبانو له امریکا سره ژمنه کړې چې پر امریکا یا ملګرو به له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 په څیر بل برید نه کیږي. په بل معنا د افغانستان خاوره به پر نور هیوادونو د بریدون لپاره نه استعمالیږي. دا زمانه طالبانو امریکا ته ورکړي، خو په دې کې هیڅ ځای نه دی ویلي چې له القاعده سره به اړیکې شلوي. القاعده په نور ځایونو کې پیاوړې ده، نو که د دې ډلې مرکزی برخه د نړۍ په نورو ځایونو کې د خپلو څانګو او پلویانو ستراتیژیک لارښوونه کولای سي نو هغه کافی ده، او بیا په دې سیمه کې پیاوړي وسلوال تنظیمي جوړښت ته اړتیا نه لري.
ورته نظر د کابل د شخړو او د سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت الله اعظمي هم لري. دی وايي په افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعال دي چې پر یو وخت پر وړاندې جنگیدل د افغان ځواکونو لپاره ګران کار دی.
افغان ځواکونه په ډېره میړانه باندې د نړیوال تروریزم پر وړاندې جنګي چې پاله کې القاعده یو برخه ده، مګر د افغانستان امنیتي ځواکونه په څو جبهو کې هم زمانه جنګ دا ستونزمنه کوي چې موږ دې په پوره معنا وکولی شو چې ټول تهدیدات چې موږ ته ګوري دا موږ په پوره معنا باندې د منځه یوسو. داسې فکر کوم د امریکا وتل به تر سپتمبر نه مخکې وي، تر سپتمبر 11 نه مخکې وي، ډېر مخکې وي. د دې نه وروسته به القاعده او د داسې نور ډلې لا هم فعاله کېږي.
خو افغان حکومت وایي ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د بشپړې ساتنې پوره توان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل پر 13مه ټینګار وکړ چې افغان پوځیان امنیتي چارې په ښه توګه پر مخ وړي. د نوموړي په خبره 40 کاله مخکې 99% چارې نړیوالو ځواکونو تر سره کولې، خو اوس افغان ځواکونه ټول عملیات خپل کوي. د اسلام آباد په اقرا پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شهریار خان وایي د ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره د هغوی نظریه ماتول اړین وي. د زیاتوی د پاکستان، افغانستان او نړۍ پر کچ د سختدریځي د مفکورې پر ضد پراخي حکومتي هڅې کولای شي چې القاعده او نورې وسلوالې ډلې ختم کړي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. دوستانو، نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه تبصرې کړې دي. سمه همکار به یې غټه کې وره.
ګڼو لویدیځو رسپانو او انلاین رسنیو له افغانستان څخه د می په لومړۍ نیټه د ټول امریکایي سرتیرو د وټلو د بهیر د رسمي فایل او تری و ورځ مخکې په لوګر کې په مرګونی موټری بمی چودنه تبصری او لیکنې خبرې کړې دي. ګلوب اند میل کاناډای ورسپانې لیکلي د لوګر د مرکز پولی عالم د موټری بمی برید په قربانیانو کې زیاتې د لسیز دکونکې دي. د ګارډن ورسپانې هم د ټول امریکایي سرتیرو د وټلو د بهیر له فایل سره هم مهاله په لوګر کې د جمعې د مخام خونړۍ چودنه یاد کړې ده چې لسکونه ولسی خلک مړه او ټپیان کړل. لولیکي د امریکایي ځواکونو له وټلو سره هم مهاله نږدې د افغانستان ټولو ولایتونو کې جګړو او تاوتریخوالي زور اخیسته. پر دې سربیره یو شمېر نورو لویدیزو انلاین او چاپي خبرونو هم د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر له فایل سره په یو وخت د لوګر خونړۍ چاودنه په افغانستان کې د هغه تاوتریخوالي بیلګه بللې چې امریکایي ځواکونه یې تر شا پرېږدي. واشنگتن پوسټ بیا په یو لیکنه کې افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا پیاوړي کېدو په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د لیکنه د بروکینګ انسټیټیوټ د یو څېړونکي ډانل بایمن دا چې په کې استدلال کوي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وټلو باندې هیواد کې د القاعده شبکې بیا دومره پیاوړي نشي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 مینیټي بریدونو ته ورته ترهګري کړنې ترسره کړي. په لیکنه کې لیکوال د القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په اړه د طالب مشانو په ژمنو شک څرګند کړی او همدارنګه ویلي چې خیل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته امریکا همره وړتیا چې وسی د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د القاعده د ځپل لپاره لري ونه لري. لیکوال د دې لیکنې په پای کې وایي ګڼ دلایل شته چې خی د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل به پر القاعده شبکې فشار کم کړي. وزیاتوی القاعده شبکه د محل هغه سواک ډیر لویدل چې د سپتمبر د 11 مینیټي تر بریدونو د مخې درلو د ولګنو ننګونو سره مخ ده. له هنګ کنګ خبریدونکو ساوث چاینا مارننګ پوسټ رسپانې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو د رسمي فایل په مناسبت په یو وګدل کنه کې وای بایدن له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په استلو چین د سینکیانګ د ترهګری لستون سره پریګدي. رسپانې لیکي د طالبانو پر استنیدو افغانستان کې د کورنۍ جګړې د تودیدو او د مرکزی حکومت د کمزوري کېدو اندېښنه شته چې ورسره به چین په خپلو لویدیځو پولو کې امنیتي تشې سره مخ شي. ورسپاڼه په دې لیکنه کې زیاتوي بیجنګ اړتیا لري چې د افراطي اسلام پالنې د ورخپرېدو مخه ونیسي، خو که چیرې چین په افغانستان کې چې ورسپاڼې د امپریاتوریو هدیره بللې پوځي قدم کیږدي، نو د لیکوال په وینا په هند او روسیه کې به د خبرداریو زنګونه وکړنګیږي. ډیجیټل ژورنال خبرونه هم په همدې اړه یو راپور کې د کړکیچ د نړیوال ګروپ د څېړونکو انډریو واتکنز نظر راخستې چې وایي د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو شریکان له افغانستان په شاکیږي او د جګړې دواړه اصلي لورو ته د لومړي ځل لپاره چانس ورکوي چې خپل مخالف طرف د امریکا د حضور له فاکتور پرته وارسي. خبرونه په کندهار کې د عبدالمالک په نوم د یو افغان پولیس افسر لخلی وایي موږ به د خپل پلانې ټاټوبي ساتنه کوو او خپل ټوله هڅه به کوو چې د خپل خاورې دفاع خپل وکړو.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې دا اوري چې په افغانستان کې په ودونو کې د شوزو دایره یا دریا وحل زوړ پخوانې دودي، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان پر ډیرو سیمو حاکم سول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا پیکاسو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګید. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار سره.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وحل کیږي، دغه دریا شځي په اخترونو میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهې، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولي، چا به دریا په واده کې والي ورماتولي نه پرېښولي، په مټرانو په شان کې په دا ښځې په دا ودو کې دریا وي دی به نه پرېښولي، بالا به ماتولي کور دروازې به ټکولي، بالا به ځینې خلکو دروازې نور خلاصولي، بالا به دی ټکولي او ژر سي دریا راوباسي. په زور بیا دریا غوښتې یا بیا ویل چې میو ای، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یا راس کرا کرار به مو وایلي چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلی.
خو ځین نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول پرنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه وو، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبانو په وخت طالبان حکومت سی وو، په هغه وخت د مادي ورور واده و ته دریاب نه را پرېښوله، بدل لا پرېښوله خوش کارې اوس چات لزړو غوت بیر پرېښوله، چات به نر پرېښوله داس نو س ټولو ته به نر پرېښول، ډیر د خوش کار ډیر ته بیر پرېښوله ډیر نر پرېښوله.
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یو خلو خندا او یو اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوی وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ مې خینه سوي چلنده کولای، ټیپ ماتوي، ټیپانه ماتوله چې بیروي چې وکڅه کې به بلګر تار تار کړې سره پلشچانو کې به وګرځولې دا چې مونږ کول خوشاله شې سم نه سوي کولای.
دا فرشته په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنوي په ودونو کې هم ډولونه او تړنن نه وو، خو د سپکو او نیمدر نو وسلو د زنه په کې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته په کې زیان رسیدلی وو او هم خلکو ته په کې ځان زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی 48 کلن عبد الناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګیدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا د مناسبانو کورنۍ دلته هم مېرمنې دریا وهي او هغه تن کوي.
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیت نه دي، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولو نه ووهي، اتړونه وکړي او موسیقي ورغوي.
دوستانو وسم په کابل کې اته بجې 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سره ټکي. د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو له لوري له ډز وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې که د دوی پر ځواکونو برید وسی نو کلک جواب به ورکړل سي. جنرال سکاټ میلر پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل پر نړیوالو ځواکونو برید به تیروتنه وي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دریو میاشتو کې په پوځي برخه کې 604 جنایي دوسیې څیړلې دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې دا قضیه د تیر 1999 کال په وروستیو دریو میاشتو کې څیړل شوې ده. د افغانستان د چرګانو د فارمونو ټولنه وایي افغانستان د چرګانو د غوښې د تولید له درکه تقریبا په ځان بسیا سوی دی. د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو په دوام کې نن د حیدرآباد سن رایزرز د راجستان له رایلز سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ درې تکړه لوبغاړي راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی په حیدرآباد سن رایزرز کې لوبیږي. امریکا په هند کې د کورونا وایرس د خوراځیت خبرېدل کبل د رواني اونۍ د سیشن بل ورځې له هند خبرتلونکو ته اجازه نه ورکوي. او استرالیا هم پرون شنبه اعلان وکړ چې په هند کې د کورونا وبا د بحراني کېدو له کبله حتی خپل اتباع هم استرالیا ته ورتګ منع کړی دی. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو تر هغه د مخه یو نړیواله موضوع، قرغیزستان او تاجکستان موافقه وکړه چې خپل ځواکونه له لانجمنې سرحدي سیمې اشاعه کړي. د دوړو خواوو ترمنځ په سرحدي نشته کې د ملکانو په شمول څلويش تنه وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل دي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوغو دو گاونډیو هیوادونو د ملي امنیت چارواکو پرون شنبه له پولي د ځواکونو پر ایستلو سلا وکړه. د دوړو خواو پلاو وروسته له دې له یو بل سره د بادکین په سیمه کې ولیدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف تلیفوني خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريالانو پرون د قرغیزستان په سرحدي سیمه کې وویل د خورو برو د سو شخ اوریدل کیږي او تاجک ځواکونه لیدل چې هغه سړک بند کړی چې د بادکین او د قرغیزستان لیبیک سیمې سره نښلوي. د قرغیزستان د سرحدي خدماتو اداره تاجک ځواکونه تورنوي چې د لیبیک سیمې پر هغو کورونو ډزې کړې چې اوسیدونکي نورو سیمو ته تښتیدلی دي. له بلې خوا د لیبیک سیمې څنګ ته په بوبوجان غفوروف سیمه کې د تاجکستان یو چارواکی اکبر یوسفی دا تور او د سړک د بندولو خبره ردوي. یوسفی ازادي رادیو ته وویل چې ټول سړکونه پرانیست دي او په تګ راتګ کې هیڅ ستونزه نشته. د دوړو خواو ترمنځ شخړه د چهارشنبې پورس وروسته لدی پیل شو چې د پولي د دوړو خواو اوسیدونکو د تاجکستان وروخ سیمې ته نږدې د اوبو د ویش په یو ځای کې د څارونکو کمرو د نصب کېدو پر سر لانجه وکړه. قرغیزستان وایي چې د وینجلې په ګډون د دغه هیواد درې دیش وګړي وژل شوي او یو سلو دریش پته نور شوبل شوي دي. چارواکی وایي چې پولیس له نږدې کلیو کابو شل زره تنه چې اکثره ښځې او ماشومان دي لیږدې ته اړ شوي دي. تاجکستان وایي چې نه تنه یې ټپیان شوي دي. خو په سیمه کې د ازادي رادیو یو خبریال ته څرګنده شوی چې د تاجکستان و پوځیان او یو 15 کلن ماشوم په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان ولسمشر پرون ملي ویر اعلان کړ. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پر سرحدي د خطو اندیښنه وښوده او له دوړو خواوې وغوښتل چې رامنځته شوې لانجه د سیاسي خبرو اترو لاري هواره کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اونې وړاندې د کتاب نړیوال ورځ ون مانزل شپه په دې پلمه د دیونې په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو او کمپیوټري لوبو ته ورکوي. دا دې کار پایله څه کېږي او څه ډول ځوانان کولای شي چې د ټکنالوژۍ په دې مصروف نړۍ کې بیا هم د کتاب یاري پرېنګ دي. کتابونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولای شي، خو ویل کیږي په افغانستان کې لا هم کتاب هغه مقام نه لري چې باید ورکړل شوی وای. د کتاب خپرندوی ادارې وایي چې زر ټوکه کتابونه یې هم په کلونو نه خرڅیږي او له دوی سره یې خېوي. اوس چې ټکنالوژي ډیره عامه شوې دا خبره هم کیږي چې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت ټکنالوژي ته ورکوي او هلته ټولنیز شبکې کاروي یا هم لوبې کوي چې دا ډیر مصروفیت یې د کتاب مطالعې ته نه پرېږدي. د کابل اوسیدونکي صالحه وایي پخوا یې مطالعه ډیره کوله خو اوس یې موبایل لسترګونه اخوا کیږي.
زه خپل خو ډیر موبایل کاروم او ټولنیز رسنۍ ډیره ګټه اخلم. مخکې به مې ډیره مطالعه کوله خو اوس هغه څه ضرورت مې موبایل نه انټرنیټ نه اخلم، نو زه کتاب سره مخکې نه علاقه ډیره کمه سوې ده. نو ار شي سره ډیر کاروي لامه سره عادت کیږي، لکه څنګه چې ما خپل موبایل نه ډیر استفاده کول د مطالعه برخه کې هم داسې موبایل سره عادت شولم، او که کتاب ډیر کاروي نو کتاب سره عادت کیږي او که موبایل کاروي نو موبایل سره عادت کیږي.
د نیمروز پوهنتون استاد ظریف یوسفزی وایي دا چې ځوانان ډیر تمایل د ټکنالوژیکي وسایلو کارولو ته لري او د کتاب مطالعه مهمه نه ګڼي، وجه دا ده چې دوی د مطالعې له ارزښت خبر نه دي.
مشکل دا ده چې زموږ ځوانان متاسفانه تر اوسه د مطالعې په اهمیت نه پوهیږي. دوی داسې فکر کوي چې موږ چې څه هدف ځان لپاره ټاکلی هغه د موبایل لارې رسیدلی سو، خو تر ډیره بریده که زموږ ځوانان غواړي چې ځانونه د سیالانو سره سیال کړي، ځانونه په علم سنبال کړي، دوی دې باید مطالعې ته مخه کړي.
د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځیدلی او په کلیوالو سیمو کې کتابونه ویشلی وایي هلته هم د کتاب لوستونکي کم دي.
لبد بخت جنگونه دي، غلطه فقر ډیر لوی لاس لري چې غلطه پیسې نسته، خلک له فقر سره مخامخ دي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې خلک د کتاب په ارزښت باندې غلطه بیخی نه پوهیږي، ځکه هم په هوا نه ده سوی، غلطه روشن فکران نه دي تلي، غلطه لغوي چې کتابونه لوست او په ژوند کې تغیرات راغوستي نه دي تلي، چې کم پاینو کې چې کتاب یا نسه او د ځوان او د سپینګری یعنی په ټوله کې د هر انسان په ژوند کې څومره تغیرات راوستي شي.
ځینې ځوانان دا خبره هم کوي چې دوی په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، خو د حیران پونم یو ځوان بیا وایي چې د خپل د مطالعې لپاره موبایل واخیست خو په موبایل کې دومره کیسې وي چې د مطالعې ته پرې نه خوت.
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستې او د همدې لپاره مې اخیستې ولې دا په دې کې مطالعه کوم. ما ډیر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه لاغې مطالعه نه هم وباسلم چې کوم ما په کتابو کې کوله، لکه نن سبا تاسو خپل یو کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو به عام شوی دی، او هغه سي نور ډیر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما دا دې لوی سهولت څخه لپاره د دې ته د ګټه اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت تړې احساس کی حالت ته بیل دی سہولت څنګه ته استیش.
لیکوال ډاکټر محیب الله زغم وایي مطالعه په کمپیوټر او موبایل کې هم کېدلی شي، خو مهمه ده چې په دې فکر وشي چې ګټوره او متمرکزه مطالعه چیرته او څنګه کېدلی شي.
د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو مادیات دا ده چې کتاب هر چیرې در سره نه وي، خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاد کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه در سره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنی د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
د دانش خپرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار وایي د مطالعې فرهنګ کمزوری دی او شته ډېر ځوانان چې د کتابونو پر ځای مدام موبایلونه سترګو ته نیولې وي. خو د ده په باور ځوانانو ته باید انګیزه ورکړل شي چې له کتاب سره یې علاقه پیدا شي.
د کتاب لوستلو فرهنګ زموږ په وطن کې تر اوسه لا ډېر عام شوی نه دی چې دې ته ډېر زیات کار کول پکار دي. خلک کتاب لولي فقط یوازې یوه وړه انګیزه غواړي چې د ته د کتاب لوستلو انګیزه ورکړل شي چې ته که کتاب ولولي د ژوند ښه بڼه درنه زده کولی شي. لږ تر لږه له تانه یو مثبت فکر انسان جوړولی شي او مثبت فکر انسان مهربانه انسان وي. مهربانه انسان ته زموږ په کورنیو کې اړتیا ده، زموږ په دې ټولنه کې اړتیا ده، زموږ په دې جنگ ځپلې ټولنه کې مهربانه او مثبت فکر انسانانو ته زښته ډېره اړتیا ده. که څوک وایي چې زموږ الکان مثلا گیمونه وهي یا مثلا فیسبوک کې مصروفي، خو تاسو ورته ووایئ چې لس دقیقې وخت ورکه. هغه چې یو ویش ورځې د لس دقیقې دغه وخت ورکړ په دې خوند چې یو ځل دا روک دی خپله بیا هغه اضافي کارونه پرېږدي کوم چې د ده په ګټې نه وي، ځکه دی بیا په خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي او د کتاب په هغه خوند باندې دی بیا پوهېږي سخل خوند ترېنه واخیستلی شي. نو زه داسې فکر کوم چې یوازې یو انګیزه په کار ده چې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامونګ ته یو څه کار وشي.
سپین سهار وایي هغه کسان چې مطالعه کوي ځینې په ټولنیزو شبکو کې له ده سره ملګري دي او کله چې دوی نوی کتاب چاپوي له دې لارې خبروي چې بیا هغوی د کتاب اخیستلو ته ورځي، ځکه خو نوموړی ټولنیزې شبکې د مطالعې لپاره یو خنډ نه بلکې یو فرصت بولی چې ځوانان له دې لارې له ښو او نویو چاپ شویو کتابونو خبرېدلی شي.
اوس خلک ډېر خسوي په ځانګړي ډول ځوانان کتابونه لولي، کتابونه پسې راځي، چاپ شوي کتابونه له ځان سره وړي. د دې یو غټ رول د سوشل میډیا هم دی چې په سوشل میډیا کې کتابونو ته ډېر زیات کمپاین کیږي. دوی بیا راځي فزیکي کتابونه اخلي له ځان سره وړي کورونو ته ولولي. البته ځینې خلک دا باور هم لري چې دغه سوشل میډیا د کتاب لوستلو د فرهنګ په کمولو کې رول لرلی دی، خو زه داسې فکر نه کوم. زه فکر کوم دې په زیاتولو کې رول لرلی دی. د کتاب لوستلو فرهنګ د سوشل میډیا له لارې ورو ورو عامیږي. د آنلاین کتابونو په دومره اغیز نه ده کړی چې خلک وایي چې فزیکي کتاب وسوک نه اخلي، چاپ شوی کتاب نه اخلي، نو آنلاین مطالعه کوي. آنلاین مطالعه زموږ په وطن کې بیخي ډېره کمه ده. یو آنلاین کتابخانه جوړه شوې ده په دې فیسبوک کې، کتابونه د خلکو سکین کوي، بی پی ډی اف هلته اچي. نو ما دانش صاحب تورته ویلې چې د دانش خپرندوی ټولنې یو څه کتابونه چې په دغه تېره اونۍ کې چاپ شوي دا چا سکین کړي اچولي دي، دا خو به کتاب خرڅ نه شي. غلط ویل پرېږده چې واچي، خدای دې خلک دومره تکړه کړي چې دوی پی ډی اف کتابونه ولولي، زموږ کتاب دې نه خرڅېږي، ستونزه نشته. نو د کتاب لوستلو فرهنګ ورو ورو د عامیدو لور ته روان ده، خو څومره چې باید هم شوی و همره ډېر نه دی اوسه پورې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینو ځوانانو کتابونه پریخي او خپل ډیر وخت ټولنیزو شبکو یا کمپیوټري لوبو ته ورکوي، او دوی څنګه کولای شي چې د ټولنیزو شبکو د کارولو ترڅنګ کتاب ته هم وخت ورکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد سید اصغر هاشمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، لومړی که دا راته ووایه چې ولې نن سبا ځینې ځوانان مثال موبایل ته کمپیوټر ته ډیر وخت ورکوي، په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي خو کتاب نه راخلي، مطالعه نه کوي، عوامل یې ستاسو په نظر څه دي؟
زموږ ستاسو په ټولنې کې کتابونه خو ډیر پخوانه موجود په افغانستان کې، یعنی د ځوانانو لپاره په انټرنیټي شبکو کې دوی ویډیوګانې هم ګوري او ځینې نورو او روزمره مسایلو سره هم مخامخېږي، او دا هم نشو مشخص کولی چې آیا څوک چې د انټرنیټ نه استفاده کوي دوی د مطالعې پر لپاره کوي که نه د نورو مسایلو لپاره کوي. زموږ ځوانان ډیر وخت د انټرنیټ نه منفي استفاده کوي. په دنیا کې د هر شي نه موږ چې کله استفاده کوو مثبت او منفي خواوې لري، چې همدغه د مثبت او منفي خواوو په نظر کې نیولو سره موږ کولی شو چې د مثبتو خواو نه استفاده وکړو، منفي خواو نه استفاده ونه کړو. انټرنیټ هم په همداسې شکل باندې یو خوا یې د پایلې مثبته ده او بله خوا یې د منفي ده. خو که چیرې د انټرنیټ نه ډیره استفاده وشي، یو زیان دا دی چې انسان په یو ډول روږدی کیږي.
ځکه چې د انټرنیټ نه استفاده کډیر او شی سړی په عادت کې یو به مجبور دی چې د روزمره ورته ډیر وخت ورکی. دا شعاوی دی، دا شعاوی کاملا په مستقیم ډول باندې د انسان په داخلي نظام باندې تاثیرات لري او ډیر بد تاثیرات هم درلودلی شي که چیرې ښه استفاده ورنونه شي د انټرنیټ نه. نو ډیر ناپوهي به زیات شي او د دې ناپوهۍ د زیاتېدو زیانونه زموږ او ستاسو ټولنې ته زخت زیات دي چې روزمره موږ تاسو په ژوند کې ګورو.
نو د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان په دغه وخت کې چې ټکنالوژي ډیره مهمه ده، څنګه کولای شي مطالعې ته کتاب ته وخت ورکړي؟
حل لار یې دا کېدلی شي چې په مکتبونو کې ډیرې ښی ښی کتابخانې باید موجودې وي. متعلمین دې ته تشویق شي چې دوی روزمره یا په هفته کې په اونۍ کې یوه ورځ دوی لاړ شي هلته مطالعه وکړي. استادان باید ډیره مطالعه وکړي ترڅو متعلمین زده کړي چې مطالعه بهترین شی دی. او همدارنګه په پوهنتونونو کې باید ډیرې ښې مجهزې منظمې کتابخانې وي، د دې کتابخانو نه استفاده وشي. همدارنګه د پوهنتون په سطحه کتابخانې وي، د پوهنځیو په سطحه کتابخانې وي او متعلمین او محصلینو ته لارښوونه وشي چې دوی مطالعه وکړي. مطالعه بهترین شی دی، دوی باید په داسې شکل باندې تشویق شي.
استاد، یو خبر دام کېږي چې که په کور کې کتابونه وي کېدای شي کتاب هم راواخلي د یو څه وخت لپاره ویل ولي. نو ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې ځوانان خپلې شاوخوا ته یا په خپل کور کې حداقل یو وړوکی کتابتون ولري چې دوی د دې تر څنګ چې ټکنالوژي کاروي کتاب ته هم وخت ورکړي، مطالعې ته هم وخت ورکړي؟
څه موده مخکې په پوهنتون کې د سلو یو سلو پنځوسو محصلینو سره مخامخ ولاړو، هم د دې خبرې پوښتنه مې وکړله چې څوک په کور کې کتابخانه لري. هیڅ چا نه درلودله. او همدارنګه د دې پوښتنه مې وکړله چې تاسو په شپاړس کالو کې، هغوی نن سبا فارغېږي، تاسو په شپاړس کالو کې څومره کتابونه لوستي دي؟ یو کتاب چې منظم لوستی وي او یوه نتیجه مو ترلاسه کړې وي. دې پایلې ته ورسېدم چې دوی په شپاړس کالو کې زیاتره دا د زړه خبره ماته وکړه چې موږ شپاړس کتابونه دي لوستي. نو باید دوی تشویق شي، استادان یې تشویق شي، تشویق کړي چې دوی مطالعه وکړي. دا یې هم یوه د حل لاره کېدلی شي. هر کور باید یو کتابتون، یوه کتابخانه ولري. موږ په کور کې د هر شي لپاره ځای لرو خو د کتابونو لپاره یې نه لرو. حل لاره یې دا کېدلی شي چې کتاب ته تبلیغ وشي، همدارنګه کتابخانی جوړی شي او د کتاب لوستنې سیالي جوړی شي، خو کتابونو ته کال په کال انعامونه ورکول شي او داسې نورې حل لارې هم کېدلې شي. یعنی د مملکت په سطحه باید ورته کار وشي.
رنو اوریدونکو، دا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
افغانستان هم د کورونا وبا د دریمت سپې له ګواخ سره مخ دی. دلته هم په اوسط ډول هر ورځ نږدې 200 وطنه پر دې ناروغي اخته کیږي او په منځنۍ کچه د مړینې شمیر هم 15 تنه دی. خدای شمیري یوازې رسمي دی، ځکه ډېری خلک لا هم د دې وبا په پیژندنه، وقایې او نور موضوعاتو کې توپیر چلند کوي. خو بیا هم ښکاره افغانستان په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا هومره نه دی ځپلی. د دې ترخوا افغان حکومت د کویټ 19 لپاره د وقایې په موخه د واکسینو لړۍ پیل کړې او عملاً دا بهیر روان دی. خو که دریمه څپه مدیریت نشي کوم وضعیت ته تلای شو؟ افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی سره پر همدې او نورو موضوعاتو نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې کوو. ډاکټر صاحب خر اغلاست، ازادي راډیو ته
سلام. زیرمل ستاسو او ستاسو تخنیکي همکارانو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم.
د کورونا وبا دریمه څپه څه ده او څومره ګواښون کې ده؟
حقیقت که چیرته موږ وګورو د تیرو څلورو اونیو را په دې خوا په هیواد کې د کورونا پیښې مخ په زیاتې دي. یعنې د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې وو. ډېر علت همدا دی چې زموږ ګاونډي هیوادونو کې پیښې زیاتې شوې دي او د هغې تاثیرات مستقیمه زموږ په هیواد باندې دي. خو موږ د اوس لپاره د درېمې څپې تر شدیده تهدید لاندې وو. د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې ټول اړین ترتیبات نیولی دي او که چیرته پیښې ډېرېږي د هغې مطابق به د عامې روغتیا وزارت خپلې باقی کلومیتر سره کوي.
یو پختنه شاید لخلکو سره دا وو سی چی لومړی چاپه وا دویمه چاپه وا دریمه چاپه وا په توابت کې بیا په ټوله کې مرسر بلی جو سمرا اپډیټ موضوعات را مخته کیږي. غدا هم دی چی یو چاپه لبل سره د علایم او نورو په برخو کې توپیر هم لري د ناروغي په د پیژندنې په برخه کې. آیا هم تغه سیدا او کنه علایم او د ناروغي نخې امغه په خوانی دي؟
کچیر ته موږ لومړی څپې ته وګورو د کورونا د وایرس د لومړی منبع څخه یا بنیاد چې چیرته رامنځته شو هغه ته وګورو چې هغه د چین یوه دیوان څخه و. نو په لومړی څپې کې یوازینی وایرس همدا و چې په نړۍ کې رامنځته شولو، او بیا وروسته د هغې څخه دویمه څپه هم په همدغه ډول سره روانه وه. خو لومړۍ څپه ډېره تهدیدونکې څپه وه، دویمه څپه بیا یو څه نسبت لومړۍ څپې ته دومره وخامت ډېر زیات نه و، تقریبا خاموشه غوندې څپه وه. او درېمې څپې ته که چېرته موږ راشو، چون د کرونا ویروس هغه تغیر د شکل کوي او ځینې جینونه د یو شکل نه بل شکل ته سره یو ځای شوي دي، خصوصا د اوس لپاره د اراضو علایمو د نظر د چین ویروس او د انګلیسي نوی ویروس سره فرق کوي، او یا د هندوستان کې چې کوم ویروس رامنځته شوی دی د کرونا دا سره یو څه توپیر کوي. په عمومي صورت سره اکثرا په ټولو کې ورته اراض دي، خو لکه د ټوخي موجودیت په یو ناروغ کې په لومړۍ څپه کې چې کوم د چین ویروس و هغې کې یو فیصدی لري، او د انګلیسي نوا کې جدا فیصدی لري یعنی کم وي، او یا هم په هندي نوا کې جدا توپیر لري. د طبي شدت هم همدغسې د درېمې څپې حالات د لومړۍ او درېمې څپې ترمنځ سره ډېر توپیر لري.
ګراف ورس تر بله مخ په پورته کېدو دی د ناروغانو په لومړۍ څپه او دویمه څپه کې هغه ډول چې رسمي شمېرې وي ثبت نه شوې. خپله دامې روغتیا په خواله یو مسؤولان نو هم دا خبره یاده کړه چې د افغانستان له نیمایي ډېر نفوس په دې ویروس باندې اخته دی. ما مونږ فقط تر 30,000 پورې وتوانېدو رسمي شمیرې ثبت کړو. دا ځل هم د شمیرو د ثبت بهیر کې کوم بدلون راغلی کنه؟ هماغه ډول باید اوسې، ځکه دلته یو شمېر مسایل شته. خلک ډېر نه غواړي چې لاړ شي یا دا ځان ثبت کړي، هم که ناروغي تشخیص کیږي په رجستر کې دوی نوم ولیکل شي.
بله، حقیقت چې د کورونا پیښې که چېرته موږ په لومړۍ څپه کې وګورو پیښې ډېرې زیاتې وي، او په دویمه څپه کې د یو څه پیښې کمې وي. خو هغه کسان موږ سره ثبت او رجستر دي چې کوم یو روغتون ته مراجعه کړې ده او خپل ټیسټونه یې ترسره کړي دي، او د په همدې اساس سره نو د ځینو فکتورونه په دې کې رول لري چې ځینې هیوادوال روغتون ته ځان نه انتقالوي، یعنې مراجعه نه کوي چې د هغې تر څو د پی سي آر ټیسټ ترسره شي، چې هغه مختلف فکتورونه دي لکه اقتصاد د ټولنیز فرهنګي مسایل په دې کې رول لري چې که چېرته یو درمن ناروغه کېږي نو کورنۍ په ځینو لرو پرتو سیمه کې نه غواړي چې روغتون ته انتقال کړي او هلته ټیسټ ترسره شي، او یا هم ځینې خلک په خپله په ځان باندې شکمن شي چې زه کورونا یم، خپله ځان په کور کې قرنطین کوي او خپل د ناروغۍ سرت کوي، نو دا بیا زموږ سره رښتیا هم نه ثبت کېږي. نو په همدې اساس سره پیښې په لومړۍ څپه کې ډېرې وې، او اوس لپاره په چې د درېمې څپې تر شدید تهدید لاندې وو، نو اکثریت وګړي چون موږ په اکثریت ولایتو کې د ناروغانو لپاره د پی سي آر ټیسټ ترسره کوو، اوس اکثریت وګړي په دې کوشش کې دي چې روغتون ته مراجعه وکړي او خپل د پی سي آر ټیسټ ترسره کړي. نو په همدې اساس سره زموږ په سرویلانس کې یو څه ارقام د پخوا پرتله ډېر ثبت کېږي.
د قرنطین په اړه باندې په وروستیو کې یو مسله مطرح شوه چې کابینې ته مو پلان وړاندې کړی و، او هغه په ټوله کې د ښوونیزو بنسټونو همدارنګه په ښار کې د ګرز بندیز اول خو څه و دا پلان او رښتیا هم رد شوی دی؟
د حکومت محترمې رهبرۍ ته داسې کوم پلان نه ده وړاندې کړی. اوس موږ د ګرز بندیز لپاره او د قرنطین لپاره موږ ډېر واټن لرو، ځکه پیښې په هغه حالت کې نه دي چې موږ وایو چې پیښې ډېرې زیاتې دي او موږ باید قرنطین اعلان کړو یا ځینو ته اصلي نهادونه بند کړو، او یا هم دې ته ورته نور مسایلو باندې پرېکړه ترسره شي. نو په همدې اساس سره د عامې روغتیا وزارت دا په نظر کې لري، بالکل سل په سلو کې دا په نظر کې دی که چېرته خدای مه کړه پیښې د دې هم ډېرېږي، او پوهېږو چې په تحصیلي نهادونو کې د ناروغۍ د شرایط ډېر دی، نو په همدې اساس سره په هغه وخت کې به بیا موږ د حکومت رهبرۍ ته خپل وړاندیز کوو تر څو پدې اړوند چې کوم لازم تدابیر دی ونیول شي.
د واکسینو بهیر ته کراشو څه ډول روان دی؟
د اوس لپاره په څلور دېرش ولایتو کې د واکسینو د تطبیق لړۍ په نارمل ډول سره روانه ده. د 350,000 څخه ډېرې وګړي واکسین شوي دي.
کومې کټګوریو خلکو ته دا واکسین شوی دی؟
په لومړي سر کې خو موږ یوازې امنیتي ارګانونه، روغتیایي کارکوونکي، د رسنیو همکاران، د مکاتبو اساتیدو ته موږ واکسین تطبیق کولو. هغې څخه وروسته بیا 12 طبقې نور وګړي مو په واکسین په تطبیق په لړۍ کې شامل کړل چې خوشبختانه موږ واکسین سمګنی کړی. یعنی ټول هغه کسان چې عمرونه دي 13 کلونو څخه لوړ دی هغوی ته موږ واکسین تطبیق کوو، او کومې میندې چې حمل لري او یا خپل ماشومان ته شیدې ورکوي هغوی ته واکسین نه تطبیق کیږي.
ډاکټر صاحب، څومره واکسین لرو دننه اوس مهال په افغانستان کې؟
واکسین چې د کوکس فاسیلیټي څخه هوا ته انتقالیږي د لومړی محموله وه چې انتقال شوې ده. یعنی اوس لپاره ما چې مخکې ذکر کړل 350,000 دغه کسان دي چې رسمي شمېرې دي چې یعنی موږ سره ثبت دي چې موږ هېوادوال ته واکسین تطبیق کړی دی. یعنی هر څوک چې واکسین ته هغه له موږ سره ثبتېږي، او د امنیتي ارګانونو معلومات موږ ته نشته. نو کوشش مو دا دی چې له دې واکسین د ختمېدو سره نور واکسین هم انتقال کړو.
صحیح. د دې بهیر پاغه بتیواله باندې هم یو شمیر بحثونه شته چې واکسین د تطبیق لړۍ ډیره ورو روانه ده.
نو د منفی فکرونو د مخنیوي لپاره یو وخت ضرورت شته تر څو یو ډول په دې باندې قانع شي چې واکسین یو ښه ګزینه د کورونا ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس الحمدلله خلک پدې پوه شوي دي چې واکسین یو بهترینه لار د کورونا د ناروغۍ په مقابل کې ده. اوس هغه ستونزې و چلنجونه چې لومړی موږ ورسره یعنې په عام ډول سره مخ نه وو، خو ډېر کمه فیصدي وګړو په دغه برخه کې منفي فکر درلودو، هغه هم اوس خلک پدې باندې پوه شوي دي. نو په دې اساس سره په دې وروستیو ورځو کې که چېرته زموږ د واکسینو د تطبیق ارقامو ته تاسو وګورئ چې د 10,000 الا 15,000 په شاوخوا کې موږ هېوادوال ته روزمره ډول سره واکسین تطبیق.
ډاکټر صاحب، زما وروستۍ پوښتنه د واکسین د کېدو نه وروسته ځینو خلکو دا نیوکه هم کړې ده چې په بدن باندې یو ډول تبه راغلی، دا د دماغ طبي برخې مسأله ده چې د واکسین نه وروسته د انسان په بدن کې را برابرېږي او کنه؟ د واکسین پر کیفیت باندې بحث دی.
واکسین یو اجنبي جسم چې کله عضویت ته داخل شي د هغې په مقابل کې انټي باډي جوړېږي. نو د انټي باډي جوړېدو په وخت کې حتما عضویت یو څه عکس العمل د اجنبي جسم په مقابل کې ښیي. یعنی ټولو خلکو کې دا حالات نه رامنځته کېږي، په ځینو کې رامنځته کېږي. دا کوم چې د ضرب د ناحیې سروانه درد یا پرسوب یا د ځان درد یا کسالت یا یو څه بې اشتهایي، دا د واکسین نارمل پدیده ده. دا د هغه واکسین چې چا ترلاسه کړی هغه ته یو ښه خبر ده. هغه شخص ته چې ګویا واکسین یې د پوزیت باندې مثبت تاثیر کړی دی، یعنې د واکسین تاثیرات یې د پوزیت باندې شروع شوي چې دا د څلېرش نه تر اته څلېرو ساعتو پورې دوام کوي، دا ښه خبر دی شخص ته. په دې باره کې هیڅوک باید تشویش ونه کړي. یعنې دا د واکسینو په کیفیت باندې کوم تاثیر نه لري. واکسینو کیفیت
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایان ډاکټر میرویس علیزی له تاسو ډیره مننه.
خبر دلی رفتن
شیری جی دری قدرے شیری نو چھ تیری جی دری قدرے یو پسی بئی جی دری